د ګندنی ماشين، قیچی، متر، استنه او تار، پنسل، رنگ، قلم یا تباشیر، د برشت، کاغذ، دا د خیاطۍ اړین توکي دي. خیاطۍ ته ځکه هم افغان نجونې او ښځو ډېره مخه کړې چې په ډېره کمه پانګونه کار پیلولی شي. که څه هم د ګندنې د ماشینونو قیمتونه متفاوت دي، خو له زرو نیولې آن تر نږدې 20,000 افغانیو یو نوی ماشین قیمت لري. د یادونې ده چې د انفرادي ګندنو تر څنګ یو شمېر افغان ښځو په دې وروستیو کې د خیاطۍ مرکزونه یا کارخونې هم جوړې کړي دي، چې ځینې په یو ځای او ځینې یې بیا په ویشلې ډول کور په کور فعالیت لري. د نیمروز ولایت اوسیدونکې آمنه همداسې یوه میرمن ده.
داسې دی چې دلته چې زما د کار زمینه برابره کړې ده، داسې دی چې زه د ایران څخه دغه د خیاطۍ ورته وایي بلوچي کالی دي، دا سفارشات اخلم، بیا یا خندلته په دا تقریبا 250 نفر دي، خیاطان دي، شج د کورن شج دي، ناس دي، دا خیاطان بیا ځخه ورته ورکوم، بیا دوی اخی روغوی، بیا دا اخم لیژه می وایران ته، بیا دا غځي څه پیسې راکی، بیا ځخه دوی پر سر باندې تقسیموم.
نو موړی لمرستندو یا ادارو د مرستې او ملاتړ غوښتنه کوي، څو وکولای شي خپل کار ته نور هم پراختیا ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته لشپږم ټولګي پورته د دوی په زده کړو بندیز ولګېدو، چې آن تر پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو پورې له زده کړو را وګرځول شوې. دغه شان د ډېرو نورو محدودیتونو په ګډون په اکثرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له دندو منع شوې، او سینګارتونونه یې هم وتړل شول چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه را وپارول. ډیری دا ښځې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې چې په دې سره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ او د خیاطۍ په شان داسې کارونو ته اړې شوې چې د دوی په خبره ټولې اړتیاوې یې نه پوره کوي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د روان لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې د طالبانو حکومت د ښځه ځپونکو اقداماتو په اړه اندېښنه ښودلې وه، او ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفه‌ای مهارتونو لکه خیاطۍ په لټه کې دي. په دې وروستیو کې عامه ځایونو، تفریح او عدالت ته د میرمنو په لاسرسي او عاید لرونکو فعالیتونو او خصوصي سکتور کې د نجونو او ښځو په مشارکت ټینګار شوی و. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
وربشو نورستان دلته په وان توایګل کې په یو کلی کې اور لګیدل او اته کورونه پکې سوځیدل دي. دا اور د راپورو په اساس پرون سار لګیدل او بل اخره نن د کلی ځوانانو مړکړه ده، خو د نورو جزئیاتو لپاره د غو ریپورت ورشو.
د نورستان وان توایګل ولسوالۍ په جاګ کلی کې 13 ورځ اور لګیدل چې پکې د یوې کورنۍ اته کورونه سوځیدلې او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی د لګیدل اور په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وایګل ولسوالۍ اړوند د ژاک کلی کې یو کورنۍ کورونه ټول اور لګیدل لامل د عبدالقدیر، محمد رسول، جامدر او شهید الله یو کورنۍ خلک د ټول دي د اته کورونه بشپړ سوځیدل. کورونه ټول سامان د دې یت شی پات نه شو ټول سوځیدل دي. اوس پر دقیق تعداد معلوم نه دي چې بل نور کورونه هم تحریک شوی دي. نور
د همدې ولسوالۍ بل اوسیدونکي او قومي مشر حاجی عبدالستار خان راته وویل که څه هم چې اور ته نږدې کلیو څخه ورغلو ځوانانو وژلې، خو یاد کورونه او پکشته شیانې ټول له منځه وړي دي.
نهه بجې تصادفی د اور لګیدنې د وژنه فامیلونو کورونه سوي دي چې تقریبا 28 اتاقونه ټول وو، او په دې کې هغه د حیواناتو مالی نقصان ډیر زیات رسېدلی دي او ځاني نقصان نه لري. الحمدلله د ویګل د کلي نه 300 نفر ځوانان ور رسېدلی دي، اور یې مهار کړی دي، څاروي هم پکې سوځېدلی دي، غوا هم پکې سوځېدلی دي، بیزي هم پکې سوځېدلی دي، او نور خوراکي توکي هم ټول له منځه تللی دي چې پاتې نه ده. اوس استوګنې لپاره هیڅ استر نه لري.
ځایی اوسیدونکي له حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې زیانمنو شوو کورنیو سره دې بیړنۍ مرستې وشي. په نورستان کې بیړنیو پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکي چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د اور لګیدنې لامل او پکې خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو پوره معلومات په لاس کې نه لري، خو خپلو مشرانو او مرستندوی ادارو سره یې د زیانمنو شوو کورنیو ستونزې شریکې کړي او هغوی هم ورسره د مرستو رسولو ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږیست روسي راپور ده چې په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا د جرایمو په زیاتېدو او د دغه هیواد چارواکو له توندو غبرګونو وروسته اوس هلته میشت یو شمېر افغانان وایي د داشان اعمالو په وړاندې باید خپل افغانان لاس په کار شي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمي په ځانګړي ډول د وژنو د خبرونو په ډیری دو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان دا اعمال د بشریت ضد ګڼي، وایي په کار ده چې د داشن کسانو په وړاندې خپل افغانان هم اقدام وکړي. دوی وایي په دغه هیواد کې استوګن افغانان او د دوی ټولنې باید تر جرم مخکې د دغه ډول اشخاصو د پیژندنې په برخه کې همکاري وکړي او امنیتي ادارو ته معرفي کړي. په جرمني کې میشت پخوانی خبریال او مدني فعال عنایت صافی ازادي راډیو ته وویل
یعنی یو زلبګنونکو خبره ده، یو غیر انساني کار ده چې دلته رامسته کیږي. دا کار نه یوازې د افغانانو نوم بدناموي، هویت بدناموي، بلکې د افغانانو په اړه د دغه خلکو ذهنیتونه منفي طرف ته بوزي. نو زما په فکر باندې چې د افغانانو ټولنه چې دلته په جرمني کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې پرتی دي، دوی باید لاس په کار شي او دغه خلک تثبیت کړي او په وخت باندې ځایی مقامات ته پولیسو ته خبر ورکړي.
په جرمني کې میشته په هنتون په خوانی استاد خوشاله صفی هم ورته نظر لري.
باید هغه خپل افغانان چې دلته په آلمان کې اوسېږي دوی باید خپل غږ اوچت کړي چې مونږ د داسې اعمالو خلاف یو، ځکه متاسفانه هغه پېښې چې په وروستۍ کې په آلمان کې وشوې دا ټول افغانان تر خپل سیوري لاندې راولي، یا کسان چې درس دلته وایي او کسان چې دلته کار کوي، متاسفانه بیا ټول په یوه سترګه دغه عامه ذهنیت داسې دی چې یعنی اکثر افغانان مجرمین دي چې د دې کار باید مخنیوي وشي او دا کار خپل افغانان باید وکړي.
د جرمني پولیسو د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 28 خبر ورکړ چې یو 28 کلن افغان ځوان د شفانبورګ ښار په یو پارک کې پر څو کسانو د چاقو په وسیله لبرید وروسته نیول شوی دی. پولیسو ویلي و چې بریدګر تر نیول کېدو مخکې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه د چړې په ګزارونو وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالانو ویلي چې د دې پېښې د انګېزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې لامل یې رواني ستونزې وي. مخکې تر دې د روان مریض کال د غبرګولي میاشت په لومړیو کې د جرمني په دوو ښارونو کې د دوو افغان کډوالو له لوري د چړو په جلا جلا بریدونو کې یو پولیس وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو. په جرمني کې میشتو 140 سیاسي فعالانو، خبریالانو، د بشري حقوقو د قانون فعالانو هم په یو سرخلاصي لیک کې چې رسنیو ته هم لیږل شوی، شفانبورګ ښار کې د وژنې دا تازه پیښه غندلې او د خوشینۍ په څرګندولو سره یې د جرمني له چارواکو غوښتي چې دا شان نه تاوتریخوالي ډکو اقداماتو عاملین باید که هر څوک وي د جرمني د قوانینو له مخې محاکمه شي. په برلین کې د پانتون استاد او د امنیتي چارو شنونکي محمد ساقط مرموي د پیښې ډیری د رواني ستونزو له امله رامنځته کیږي او ټینګار کوي چې په لومړي سر کې په جرمني کې د کډوالو ادارې او بیا د افغانانو بیلابیلې ټولنې باید د دغو ځوانانو ستونزو او رواني مشکلاتو ته پام واړوي.
اول خو باید خپله د مهاجرینو اداره، مخصوصا هغه ادارې چې د مهاجرینو سره کار کوي، د دغه ځوانانو یا د دغه مهاجرینو روغتیایي حالت ته هم توجه وکړي. د بلې خوانه دلته افغاني فرهنګي او کلتوري ټولنه شته دي چې دوی د باید دغه موضوع ته پوره پام وګرځي او دوی سره د دې دپاره چې دوی دغه ټولنې کې زغم شي، په دې برخه کې باید دوی کار وکړي.
په دې اړه په جرمنی کې د افغانانو میشتو بیلابیلو ټولنو مسولینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې یو شمېر دوی ازادي راډیو ته ویلي و چې ځوانانو سره په ټولنه کې د مدغم کېدو، د مخدره موادو د ضررونو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه کار کوي. په جرمنی کې د افغانانو لخوا جرمي پیښو د دغه هیواد د چارواکو جدي غبرګونونه راپارولې دي، او دا داسې مهال دی چې جرمني کې شاوخوا یوه میاشت وروسته پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په کومو کې چې په جرمني کې د کډوالو د منلو موضوع د بحثونو او کمپاینونو توده مسله ده. د جرمني سویټ ډویچه زایټونګ ورځپاڼې جمعه د سلواغې په 15 نیټه د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی، څو په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یوه بله ډله هم افغانستان ته واستوي. مخکې دغه هیواد د روان کال په وږې میاشت کې 28 افغانان چې ویل کېدل په بیلابیلو جرمونو تورن و، د قطر هوایي شرکت په یوه الوتکه کې افغانستان ته لیږلي و. د جرمني شپیګل مجلې هغه مهال ویلي و چې د دغو افغانانو شړل د دوهې په منځګړی توپ شوې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافې همت ته دیونی د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونی کې په متادونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا متاد کې دوه پاړه بحث لرو. په متادونو کې د ریلپس پاړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا متاد کې دوه کچه نږدې شپې ته سره نه ده، خو د تخمینې شمیرو له مخې په افغانستان کې دا کچه تر 80 سلنه هم لوړه ده. دا ډول د زهرو کاروان پروګرام سره ډیر متادونو د مرکې پر مهال ویلي چې څو ځله درملنه سوې ده خو بیرته متاد سوې دي. د نن په خبرونه کې مو په متادونو کې د ریلپس پاړه د دې مېرمنو سره باس کړی دی. ارواپوه متي الله وزیري، اجتماعي کارکونکي میوند هوشمند او ډاکټر نومان پوپل. په سر کې به له ښاغلي وزیري صاحب څخه وپوښتو. وزیري صاحب، کراته وایاست چې د ارواپوهنې د نظر په عمومي ډول ریلپس یا بابیړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابیړۍ و هم ذری مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. د دې تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یوه موده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکرر د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړي ده معتاد شو، کېدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکرر استفاده ورنونه کوي. کله چې دا ناروغ ونسی کولی دغه لپس کې مخدره مواد سټاپ یا ودروي، د استفاده نور هم زیاته کې مکرر استفاده وکي، هغه ته ریلپس او یا هم دومزلی استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
ریلپس هم د لاملونه څه دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپل د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپل کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزه، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاري د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزه پیدا شوي دي، د شخصیت له لحاظه خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتبار والی چې په اجتماع او کورنۍ او خپل دوستان او عزیزانو سره درلود. نه مخدره مواد د استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. مخدره توکي د شخص ته یوه لکه ننګ د اجتماعي سوې ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته یې مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیم ورس ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو زکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په شاغلي هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لري لپسه ته وایي
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او دا سټې ریلاپسونه کوي چې د نشویونه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجن دي.
د ریلاپس هم دا عوامل څه دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی درخشوی کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمال دل چې روغشوی کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
په پر سب ستاسو څخه به وپوښتو، در وپوهنی او اجتماعي پلو مو ریلپس وپیژندئ، اوس تاسو دار ته ووایاست چې د تیب د نظر ریلپس څه ته وایي؟
ریلپس یو طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلاپس وایي. او خپل دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دي چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
د ریلاپس هم دا عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یا ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا حود ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده او بل خبره دا ده چې د مونږ په یواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خورخي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشه. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوي تازه دا چې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفحه ته لاړ شي.
او بل دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي. د پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی سوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو، ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفحې ته لاړ سي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتدین رامنځته کیږي، دا مریضان و خپل ځان باندې بې تفاوت دین، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دین. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ور باندې دلسوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې یې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپس صفې ته لاړ شي.
تر نو اورېدونکو اوس یوه لنډه د مالورو بیرته باز ته راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي لیبه چی مور دی پودر وهي، پلار دی پودر وهي، یا مې خور دې زته پودر وهي، یا دې مېړه پودر وهي.
پلار په مړی کې نه و، په مور خو څه خبر نه، خم خم مور هم.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لګ ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
وزیر صاحب قدر ته وس چې تر لپس مخکې په معتاد کې څه ډول نشه نشانې لیدل کیږي؟
تر بیا معتاد کې دلو مخکې په معتاد کې ډیر نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه او علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دي. همداشان دا شخص تل به دا کوشش کوي چې یو داسې حالات کې خپل دوستانو، عزیزانو، کورنۍ څخه بیل سي چې مخدره مواد په اسانۍ ډول پیدا او مخدره مواد بیا په اسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ په پونه سي چې دا شخص د بیا ځلې د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي. کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز را نسي، او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوي او درملنه ونشي.
ارواپوهان څه وکړي چې رخصه وي شخص بیرته معتاد نسی؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده، پلانامه تعقیبي یا فالو اپ. خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي کوم وخت چې ستونزه سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسلر ارواپوه ته ورسې چې زه د دغه ستونزو سره مخ یم. او که مراکز ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلیفوني باید دغه اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دي هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند که وی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفونی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا باید وی. یعنی هغه مریض تل نظارت او تعقیب لاندی وسیگی چه ده تا پا اجتماع که کومه نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا که مخ کرده چه اغا معتاتی اغا باید تر درمانه نلنده راسی.
وشمن صاحب اجتماعی کارکون که سوکلی چه رخصوی خلق برت معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعی کارکون که باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبول سرخ به خپل رخصوی مریض نه حال احوال پختنه وکری. اجتماعی کارکون که ده قضیه په صفت تر پای پره ده خپل ناروغ ده وکیل مدافع پوچیر ستونزه تا وجه ورکری، کسی هی ناروغی لری کورنه سره مل شی او ده خپل ناروغ هر دول حقوق تامین کری. درک ده ناروغان و زیادواله او پا افغانستان که ده نشت امکانات که ده غصنده پا تاسف سره شند داده.
تا خود اجتماعی کارکون که مسئولیتون اسول ده معتادین و کورنه خپلوان او طولن یا عام خلق سوکلی چورق سوی خلق برت معتاد نسی؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت ناوخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوي کس بیرته روغ دې نه شي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرنږدي. ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کاروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسیره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د په جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است پر خپل سر د دایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
دایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو دایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوور خپګان ولري دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کو ته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې پر او تبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراض یو مجموعه لري، هغه سره درد پړسوب نارامي داشنب کې پیدا کیږي. چیرته پریدي دي نو دا بابا دیازپم یا بنزو دیازپم د کورنۍ دغه دواګن شي به سره موتات وي. په دې کې وګد مهال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی زهنی تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه